اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې پر افغان ځواکونو د طالبانو له مرګونو حملو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان د بریدونو په زیاتولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سرغړونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سوله ایز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو د کموالي خبر ورکوي او د یوه نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلورم پرله پسې کال لپاره په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سوله ایز افغانستان لپاره تاریخي فرصت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې شاه محمود قریشي دا خبره پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې ده. د اعلامیې په حواله دواړو وزیرانو په افغانستان کې د سولې د پروسې پر وروستیو تحولاتو هم بحث وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د افغان مشرانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې له دې فرصت څخه په کار اخیستو باید د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره په یووالي سره هڅه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. ANI خبری آژانس د روغتیا وزارت د ویان وحید معیار له قوله لیکي چې نوموړی وایي تمه ده چې ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه دې وزارت ته وسپاري. له دې مخکې د کندهار د روغتیا وزارت اوبخۍ د روغتیا ریاست ویلي و چې په دې ولایت کې دا طبي بستې ختمې شوې دي. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 0 اوښتی او 16 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې دوه تنه غړي نیولي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان د پاکستان وګړي دي. ښاغلی خوګیاڼی وایي د کسانو په کونړ ولایت کې فعالیت کوو خو په ننګرهار کې نیول شوي دي. ښاغلی خوګیاڼی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کرونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې له ګرځبندي څخه د سرغړونې په تور د لسګونه موټرو د نیولو خبر هم ورکړ. هغه ازادۍ راډیو ته وویل دا موټر پرون د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
ګڼ شمېر موټر چلوونکو سرغړونه وکړه چې د لسو بجو وروسته پولیسو او نورو منصبینو عملي اقدامات پیل کړل او د سرغړونکو لسګونه بیلابیل موټر دی ونیول. دا به تر ډېرې مودې پورې خوشي هم نشي.
په جلال آباد کې له تېرې اونۍ ګرځبندیز او قرنطین نافذ شول خو د ننګرهار چارواکي وایي تېرې یکشنبې پریکړه وشوه چې په جلال آباد ښار کې د سهار له شپږو تر اتو او د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو به یوازې د دولتي مامورینو موټر د تګ را تګ اجازه ولري. د ولي ویان خبریالان امبولانسونه او پوځي موټر هم له دې امر څخه مستثنا وبلل. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. څو جنګي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي پرون د سوریې په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوالو پر اهدافو بمباري وکړه. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا راپور ورکوي چې تیره شپه ناوخته د سوریې د هوایي مدافع ځواک د توغندي په وسیله د اسرایلو د تیري مقابله وکړه او څو توغندي یې مخکې له دې چې خپل هدف وولي نسکور کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د جنګي الوتکو په پالمیرا دښته کې د ایراني وسلوالو پوستې په نښه کړې. پیښه کې تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د سوریې دولتي رسنۍ د دې هېواد د پوځ لخوا د اسرایلو د حملو پر وړاندې په بریا کې اکثرا مبالغه کوي. په دې اړه د اسرایلو پوځ تر اوسه څه نه دی ویلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په یو ډیر شخارونو کې به څلور ورځنی ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان وویل د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی دی.
23، 24، 25، 26
موږ په پام کې لرو چې په خاص ډول په یو ډیر ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه ګرځبندیز نافذ کړو او ورځنی چارې حد اقل ته ورسوو. ترکیه د تیرو دو اونیو د پای په دوه ورځنیو رخصتیو کې دا اقدامات نافذ کړي وو. اردوغان چې د کابینې له غونډې وروسته خبرې کولې وویل دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلرم پرله پسې کال لپاره په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شوی په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 655 کسان اعدام شوي چې د 2013 کال په پرتله 33 کموالی ښیي. د بښنې د نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ د څانګې مشره کلیر الګر وایي اعدام بوګنوونکی او بخې اعدام او بوګنوونکی او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس په پرتله جنایتونه کم کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه د راپورونو لنډه برخه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوال طالبان پر افغان ځواکونو د حملو په زیاتولو سره هر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه سرغړونه کوي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو په تازه حملو کې له 60 زیات کسان چې اکثر افغان پوځیان دي وژل شوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه په خپلو کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وسلول طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه. په دې موافقه کې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د تاوتریخوالي کمول به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. خو د دفاع وزارت ویند روح الله احمدزی وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته هم پر افغان قواوو د وسلولو طالبانو حملې کمې سوې نه دي.
لکه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، وروسته له هغه طالبانو بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایاتو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی او اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع کړي او همداراز هغه شوم پلانونه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو د بریدونو پلانونه یې درلودل هغه هم خنثی شوي دي او په دې نتیجه کې طالبان ته زیات تلفات هم په بیلابیلو ولایتونو کې اوښتي دي.
لیک شنبی راهیسی په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو حملو کې چې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی تر 30 زیات پوځیان وژل سوي دي. د تخار ولایت د خواجهغار ولسوال محمد عمر عمری ازادي رادیو ته ویلي چې د یک شنبی او د شنبی ترمنځ شپه کې د وسلولو طالبانو په حمله کې د محلي اردو 19 غړي وژل سوي دي. خبری آژانسونو د چارواکو په حواله په بلخ، جوزجان او ارزګان کې هم د 33 نورو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې موده کې د ګڼو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د ملي اردو چارواکو بیا د یکشنبې په ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د 6 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 203 تندرقلو اردو ویان جګړن ایمل مومند ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوې ده. دا تازه پیښې په داس حال کې کیږي چې د سولې پروسه ټکنی سوي او بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي به لا هم پیل سوي نه دي. دفاع وزارت وایي چې وسله وال طالبان نږدې هر ورځ له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي او یوه برخه یې د تاوتریخوالي پر کمولو راڅرخي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل
طالبان متاسفانه هوکړه لیک او تړون ته غاړه نه دی ښي او تاسې ګورئ چې هره ورځ دا نقص کیږي، اما د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دغه تړون ته متعهد دي. په همغه اساس باندې موږ کاملا په فعال دفاعي حالت کې یو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلولو طالبانو حملې په داس حال کې زیاتیږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله روانه ده. د بندیانو ټکنۍ سوې تبادله د ټکنۍ سویو بین الافغاني خبرو د پیل اساسي شرط ګڼل کیږي. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل حکومت د طالبانو 301 شپېته بندیان او طالبانو هم شپېته بندیان خوشي کړي دي. په ټوله کې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان 1,000 تنه بندیان چې ډیری دولتي کارکوونکي او پوځیان دي خوشي کړي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د حکومت لخوا په ځنډ د بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کړی او دا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې سره په ټکر کې کار بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، او اوس ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکل سوي چې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې 40 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. مقاله زیاتوي چې له دې سره ولسمشر اشرف غني اړ سوی چې خپل ځان د ارګ له کارکوونکو جلا کړي او په داسې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه پر مخ یوسي چې په دې هیواد کې جګړه لا دوام لري. داسې شواهد نشته چې ګواکې ولسمشر دې هم په دې ویروس اخته سوی وي. خو مقاله لیکي چې د جمهوری ریاست ویاند له دې خبرې ډډه کړې چې آیا د کورونا ویروس لپاره د ولسمشر معاینات هم سوي کنه. د مقالې لیکوال لیکلی د بمونو او ځانمرګو بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره تر شدید امنیت لاندې کسانو ته د کورونا ویروس خپرېدل په افغانستان کې د بد شګون په معنا دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله لیکلي له هغو 40 کسانو چې نتیجه یې مثبته راغلې ډیری یې په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر د ملي امنیت په شورا او د ولسمشر د اداري رئیس په دفتر کې کار کوي. همداراز د یوه بل لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله راغلي وروسته له هغه چې یوه اونۍ مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلګونو کارکوونکو معاینات وسول د ګڼو کسانو نتیجه مثبته راغلې چې په کورونا ویروس اخته سوي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,000 راپور سوی. خو چارواکي وایي واقعي شمیر په مقاله کې لیکل سوي چې کورونا ویروس افغان حکومت له تر ټولو لوی ازموینې سره مخامخ کړی دی. یوې خوا ته حکومت له سیاسي لانجې سره لاس او ګریوان دی او بل لور ته هڅې کوي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د دې هیواد جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله یادونه کوي چې افغان چارواکي هڅه کوي خلکو ته د خوړو او نورو توکیو رسول دوام وکړي او ولایتونو ته د بیړنۍ مرستې په توګه میلیونونه ډالر ورکړل سوي، خو هغوی د ظرفیت د ټیټوالي له کبله دا پیسې نسي مصرفولی. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د خلکو تګ راتګ محدود سوی او هغه کسان چې ارګ ته ننوځي د ضد عفوني سپرې ورباندې وهل کیږي او تبه یې کتل کیږي. د برتانیا چاپ اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان روباټیک ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د افغانستان د ښځینه روباټیک ټیم د ولسکلنې غړي سمیه فاروقي په خبره پیل سوي چې وایي افغانان له د باندې د مرستو غوښتلو پر ځای باید په خپله د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکړي. د اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په مقاله کې لیکل سوي چې 50 د کوونکو نجونو خپل شپې ورځې یو هدف ته وقف کړي او هغه دا چې دوی غواړي د موټرو له پرزو څخه د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. دا نجونې ټولې د افغانستان د روباټیک ټیم غړي دي. مقاله د دې ټیم د غړي سمیه فاروقي کیسه لیکي چې هره ورځ د افغان روباټیک ټیم له 4 نورو غړیو سره د خپل پلار په موټر کې د موټرو د ترمیم یوه دوکان ته ځي. دوی په هرات ښار کې اوسي، هغه ځای چې د افغانستان تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت سوي دي. په مقاله کې د سمیه له قوله لیکل سوي کومج داسې ماشين جوړ کړو چې د یو کس ژوند هم وژغوري موږ به ویاړو. مقاله یادونه کوي چې د موټرو د ترمیم په دوکان کې د انجونې پر دوو طرحو کار کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د معلوماتي ټکنالوژي پوهنتون د استاد دانیلا روس د افغانستان د روباټیک ټیم د هڅې ستایلې او ویلي دي چې ډیر به شوي چې دا ماشین تجربه او په افغانستان کې دننه جوړ سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ایران کې د کاروبار د زیاتو ځایونو له پرانیستل کېدو سره خلکو ته د کرونا وایروس د لا خپرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. پرون حکومت هغه کاروبارونه چې کم خطره بلل شوي پرانیستل، خو له ایرانه په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې ښارونه او په ځانګړي ډول پلازمینه تهران د پخوا په څیر له ګڼې ګڼې ډک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون د شنبه پرانیستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي، د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لرې کولو وروسته پرانیستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکي امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره لکورونو وځي.
مردم ایران، مردم
وطن ایران، یعنی زماده هواد وګړي له دوو ذهني فشارونو سره لاس او گریوان دي. یو دا چې که پر کورونو کښینو څوک به زموږ مصارف را کوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یو نیمې میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ چا مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بنده وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز اژانس خبریال د پلازمینې تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیوي راپور یې برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر ترسره کیږي چې یوازې د خلکو د طبي درجه کتل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې پر 11مه به په څو ښارونو کې کم خطر لرونکي کاروبارونه پرانیستل سي او تر هغه یوه اونۍ وروسته به د اپریل پر 13مه په تهران کې هم ورته اقدام کیږي. که څه هم ویل سي و چې په ایران کې به سپورټي کلبونه، ښوونځي، پلورنځي، زیارتونه، جوماتونه او پوهنتونونه تړلي وي، خو راپورونه وایي چې پر لارو او سړکونو د خلکو پراخ حضور د اندېښنې وړ ښکاري. د ایران د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې تر 3,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي چې دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي،
دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زر پاڼو کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څوي او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دوکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د طاهر ځلاند نظم واوري.
ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلې کلي، خدای خبر بیا به دې وڅرنګ تراخلي کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوي خط لیدلو سره.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوې نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګی کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلې او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګي له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکارېده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د اریایي اقوامو هغه سپېڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشرې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل دپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند څه شي لپاره پکاروه؟ د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنای او مانودې مهم توپ په سیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګار چوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمان ته د بس غټور ته نه پیګم سوګ وای نظر د سوګ وای ګنا د خو خپل قدمی کارونه کوم مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوګ سي مریض مانو ورته د چوند د قدمی هم د سي رواجم د مورم پلارم سي کړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنای او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکي دی. د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپان یو نبات دی چې
سپیلنی دی یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګي د کوټي بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټي ککړه هوا پاکوي. همدارس کې چیرې په اوبو کې جوشي نو د پښو د درد لپاره ګټه وردی او حتی د قالینې د تارونو د رنگول لپاره هم پکاريږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که امطارای قالین رنگ میره و از رنگ استفاده میکنیم به خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیرې سپیلنای په اوبو کې جوشي او په اوبو ټول بدن پریمنځل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او لبلې خو جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوسې ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه ل راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهدا پوخ دي که خامیک دي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخ کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاته ده د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پښتنه کوم د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې غوي بي سواد دي، غوي حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکرخم کله نه دلوستي، نو غوي سره په پښتنه دی چې یره ز خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډیرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ماراتلونکو ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پښتنه ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې چې دی ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې دی، هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لوی کې بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پوهېږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلې چې دا کابل را الوتی ده او تیل خوري خچ دا تاور ته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي در ماشوم سره تبعیض یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول دې مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې د تنوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به دې ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته ورسته لاس وروینځې دای در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ذهن او د رشد وژنه په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدلته ما سره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل به د سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولي ولوي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د په ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د ته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو وار واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسي پرې دې چې ماشوم وشکي امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وایستا سو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوونځي ته ولي ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوونځي ته نه سي په ژړا دي په زور فاصله کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوونځي ته دي دا چې ذهنن خوونځي ته ماده کی د کله بی خو به بده لنور ورونو سره خوونځي ته ولېږي ته ور سره کله خوونځي ته ولاړ سي په د خوونځي وګورې چې په خوونځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوونځي ته ولاړ سي
ته مخکې د ناز خبر وکړه یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې منی
کاش کې من له وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ور کی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوب ته نه پری چول دا ما ګراند په خي چاو دي کیږي ولاس چاب دي دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پرې خودل شي
باید پرې خودل شي ځکه د دې د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دې پرې د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راول او بودي وی وین صفاک صفاک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پرې د چ خپل امزول سره لوبي وکي تل یو نه څاري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپ کلنۍ پورې سارنه ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلي ځکه د ملګری پیدا کی د ټولګیوال پیدا کی د کوڅې ته ځي تر دې ورسته د ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلک دي بد خلک دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخول دي ک مؤدب دي دا سی و ساره لې غوې م منې کو کوشش وکم هغه بد ملګری د ته مثال کی چې هغه خنه ده خلق ته به زار ته باید هغه څه نسی ول لغیم باید مطلق من نه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتې کړه پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی ده چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی او د باندې و باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکوه، د ما تسبیح راکوه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل شوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنې موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټه راځم، دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بې شخصیت، بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونه سیالي. دا یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته ده. موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بې ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته یې خیر ده، ولس ته یې خیر ده، انسانیت ته یې خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته یې ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. دا ستاد تلونه پس مې زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي، خی همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کیسې داسې پکې راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا ته پوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه که نه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې خو شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم، زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته را مخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما له دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما له دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبره خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت وو او داسې د هغې نه اینې بهیې دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړ وو. نو زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم شاګرد مې ډېر لوی وو. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد یې داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وي چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو. هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دا نه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دې نه مخکې؟
نه، له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه. داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هیڅ هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم، کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، په تاسو بارو وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غونتې شیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې وي نو هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خل ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چلته ستا سره صحیح نه کنه، مطلب چار سو دغه کسوک مبوري د چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ته ډیر خ خکاری چې دامه ګن ډیر خ شهر دی اداسي نو هغه داسي نه لکه خ نه دومره. دلته وطن کې چې نه چې د خلې ول نه کنه لو چت شهر نه پتا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم نه خکیږي.
منصور صاحب، کدار ته وای چې په خپل په شعر په جبا پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې ما ډیر پیغامونه دي، خو ځاک سره یو خبره ډیر زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم ځاک سره ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډیره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغه ته زه ځکه دنګ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغه ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي. بلداره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تیر خ منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کل کل نه منی چې عام سړم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په خبرو پوه شو دغه او امن د کنن دغه سوال په پښتنو کې را روان دي نشاندا وس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم ډیر پرمه دی وس او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کړو کنه چې یار دا خلک دومره پوه شي او دوی ودی شو کې اساس
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې و
ډیر زیاته لکه زه وتا ته سیم زه وتا ته نه زموږ یم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یار نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلې دي هغه بیلم غزل ده سچې مې ګټلې دي هغه بیلم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه بیلم ته لاړې بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس بیلم او خلک په جنگونو کې زلمی بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یمن سورا اوس کمې هم ولیدا یمن سورا اوس په هم زړه بیلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغه له لږ سوچ پکار دی کله چې موږ شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغه ته ګناه هم نشته هلته کې زه تله جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف ساخلی او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خور مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتی خر دغه شانتی زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډیر ښه شاعري کېږي او ډیر ښه ملګري لرو او دلته هم ډیر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالم اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ته وي چې لکه مال پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شو چې کم از کم سرخ کته کوي مال پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس رااله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن ده زه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دا څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي د خپل کور د تلونه پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تا پوس دا زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تا پوس دا زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کلا انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدلی شي د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي
زر پانا
پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزیګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومن د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخونی کړی دي.
لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولې هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتو مزه. د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی لخپل حاله بی حال کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپینه پانه د زلان زورو خدان زور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو.
خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود زه خبر نه ماشنا چې تبا وس هم زما لارې چاري چې تبا وس هم زما لارې چاري